السلام علیکم. تاسی ازادي رادیو اوري د دې سات خبرونه. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت نن او سبا د افغانستان په ځینې وسندي حوزو کې د اوبو د سطح لوړېدو او د سیلابونو د راوتو اټکل کړی دی. د وزارت پرون د هوا پیژندنې ادارو د اټکل له مخې ویلي د ناڅاپي اورښتونو او سیلابونو راوتو ډیر اټکل د هریرود او هلمند په سندي حوزو کې شوی. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت وایي د فراه، خاشرود، هلمند، ارغنداب، ترنک او غزنی په سندونو کې هم د اوبو د سطح لوړېدو اټکل شته. وزارت د دې سندونو په څنډو کې له استوګنو خلکو وغوښتي چې مخکې له مخکې خبر وي او د خوندیتوب اصولو ته پام وکړي. په اروپا کې د افغانستان د حقوق پوهانو سراسري ټولنې یو وار بیا په افغانستان کې د اساسي قانون د اتفاق غوښتنه وکړه. د دې ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات پرون له ازادي راډیو سره خبرو کې دا موضوع یاد کړ. هغه وویل
د عدم مشروعیت بحران د ختمولو لپاره په افغانستان کې د اساسي قانون نافذ کول اساسي شرط او یوازنی لاره ده.
طالبانو شاوخوا دو نیم کاله مخکې پر افغانستان د ولکې لیبیا ټینګولو وروسته ټول قوانین ملغا اعلان کړه. وایي ټولې چارې د شریعت د حکمونو له مخې پر مخ بیایي. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ ویلي په افغانستان کې د اساسي قانون نشتون د قانوني خلاف معنا نه دی. د طالبانو پر مجازاتونکو اقداماتو د انتقادونو په منځ کې د طالبانو سترې محکمې پرون په سرپل ولایت کې د بد اخلاقۍ په تور په درو دوو کسانو د وهلو خبر ورکړ. د محکمې پرون شنبه په یو خبر پاڼه کې لیکلي د دغو تورنو کسانو دوسی د ابتدایي محکمې لخوا نهایي شوې وي او دوی د بد موده هم تیره کړې ده. حالات څرګندونه ده چې دغه کسان دقیقا په کوم جرم تورن شوي وو او څومره وخت په زندان کې تیر کړی دی. طالبانو تیره پنجشنبه په غزنی کې دوه کسان د قتل په تور په عام محضر کې اعدام کړل چې دې اقدام په نړیواله سطحه انتقادونه وپارول. پر طالبانو یو قدالی چې پټول ادارو کې خپل کسان ګمارلی او د محاکمې په بهیر کې شفافیت نشته. د اوترش د پلازمینې ویانا پولیسو پرون د دریو خوځو د وژنې په تړاو د یو افغان په ناغښتون کې د نیولو خبر ورکړ. دا پیښه وروسته له هغې وشوه چې یو کس په دانیوب سیند کې د وینو څاڅکي ولیدل او پولیسو ته یې خبر ورکړ. پولیسو تر پلټنې وروسته د سیمې په یو بدنام نایټ کلب کې د دریو خوځو مړي وموندل. د ویانا د پولیسو ویان فلیپ هاسلینګر پرون اسوشیټډ پریس خبري اژانس وویل د دریو خوځو پر بدن د چړې په ذریعه ټپونه ښکارېدل او سمدلاسه جنایي څېړنې پیل شوې. پولیسو هلته څلورمه ښځه هم پیدا کړې او له هغې د عیني شاهدې په توګه څېړنې شوې دي. اسلینګر په وینا د پیښې ځای تر سین وایي ویش کلن سړی چې چاړه ورسره وه نیول شوی دی چې په وینا یې افغان پناه غوښتونکی دی. د برازیل جمهور رئیس لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا په لوټن باندې دا وکړه چې اسرائیل د فلسطینیانو په وړاندې نسل وژنه کوي. هغه تیر اونۍ په غزه کې د اسرائیل پوځي عملیات د نازیانو لخوا د هالوکاست لامه وژنې سره تشبیه کړي وو چې ډېر څرګندونو انتقادونه پارولي. اسرائیل د نسل وژنې ادعا رد کړې او وایي دا جګړه د توندلارې ډلې حماس پر خلاف. د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس ډلې یو تروریستي سازمان ګڼي. د حماس ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون ویلي چې د مخکینیو څلورویشتو ساعتونو پر مهال د اسرائیل په بمباریو کې د دوه نوي وژل شوی او فلسطینیانو مړي روغتونونو ته لیږدول شوی دی. د دې وزارت په وینا د اکتوبر لومې په روانه جګړه کې نږدې 1500 کسان وژل شوي او نږدې 11000 نور ټپیان شوي. هغه شمېرې چې خپلواکو سرچینو تایید یې حالت کړي نه دي. او د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د سپوږمۍ پر سطح د امریکا د فضایي وسیلې د ښکته کېدو بریا د فضایي اکتشافاتو په نوي اصل کې یو هیجان پارونکی ګام بللی. ښاغلی بایدن پرون په یو اعلامیه کې وویل د اودیسیوس فضایي بیړۍ ناسا د امریکا د ربوغ نوښت او کنجکاوۍ له کبله ممکنه شوه. دغه فضایي وسیله چې په امریکا کې جوړه شوې وه د یو خصوصي شرکت لخوا په تیرو 50 کلونو کې د لومړي وار لپاره تیره پنجشنبې د سپوږمۍ پر سطح کېناسته.
مسلس د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه
د مسلس پرونی ته شرح لري. په پاکستان کې د نوی ائتلافي حکومت او طالبانو پر اړیکو بحث لرو. د پاکستان پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز ډلې د نوی حکومت ته جوړېدو لپاره ائتلاف وکړ. د 2022 کال په اپریل کې چې د عمران خان حکومت د پارلمان له لوري ړنګ شو، په اسلام آباد کې ائتلافي حکومت جوړ شو. په دې حکومت کې دوه عمده ګوندونه پیپلز او مسلم لیگ نواز شامل وو. هغه وخت د دې ائتلافي حکومت اړیکې په کابل کې له واکمنو طالبانو سره شو، خو وروسته تر دې چې پروسش کال د اگست په میاشت کې انوار الحق کاکړ د نوي سرپرست ادارې صدر اعظم شو، د اسلام آباد او کابل روابط خړ پړ شول. پاکستان پریکړه وکړه چې څه باندې 1,00,000 افغان کډوال له خپلې خاورې وباسي. څوک لا په دې موده کې د دواړو هیوادونو ترمنځ ترانزیتي لارې بندې شوې، یو دوه ځله د پولې په اوږدو نښتې هم وشوې. نو سوال دا دی چې په اسلام آباد کې به نوې اداره چې مخکې هم چارواکي له طالبانو سره شوو بیا به هم د تیر په څیر روابط وپالي که نه. دا سوال وروسته تر دې پیدا شوی دی چې په تیرو څو میاشتو کې د پاکستان دننه ډېر تغیرات راغلي دي. له امنیتي پلوه ستونزې زیات شوي، له سیاسي پلوه اختلافات پراخ شوي، له اقتصادي پلوه فشارونه ډېر شوي. په کابل کې بیا طالبانو د منځنۍ آسیا له ځینو هیوادونو سره روابط پراخ کړي دي. مثلا آذربایجان په کابل کې سفارت پرانیست، قزاقستان دوی له تور لیست څخه وویستل، خو له ملګرو ملتو سره بیا اړیکې په دې موده کې چې په پاکستان کې سرپرسته اداره واکمنه وه ښه سوي نه دي. طالبانو د قطر په پلازمینه دوحه کې د فبروري 14 او 19 د ملګرو ملتو د سرمنشي په مشرۍ غونډه کې برخه وانخیسته او ملګر ملتونه ټینګار کوي چې د افغانستان لپاره به نوی استازی ټاکي. طالبان وایي چې نوی استازی ته اړتیا نشته او که وټاکل شي همکاري به ورسره ونه کړي. په داسې شرایطو کې به د پاکستان نوی ائتلافي حکومت او طالبان څرنګه روابط لري؟ مخکې تر دې چې د خبرونه میلمانه تاسو ته معرفي کړم، دا یادونه به وکړم چې تاسو کولی شئ چې د خبرونه د ازادي راډیو په فیسبوک او یوټیوب کې وګورئ او خپل نظر راسره شریک کړئ. راوښوم د خبرونه میلمانو ته د سکایپ لاري لکوټي د سیاسي چارو کټون کې شاهزاده ذوالفقار را سره دی. د دوی مننه کوم او ورکلای کوم. او دلته په استودیو کې د ساجر اډو د مشال څنګه کې اسما همکار ګلایاس را سره دی. او ګلایاس مو د دې لپاره هم بلنه ورکړی ده چې د پاکستان کې د انتخاباتو لپاره پاکستان ته تللی وو او له هغه ځایه له مشال رادیو او ساجر رادیو سره راپورونه شریک کړي وو. لمړی به ذوالفقار صاحب تاسو ته راشم، څه فکر کوي چې که چیرته د پاکستان له دننه مسایلو ته راشو، د پاکستان نوی ائتلافي حکومت به د بلوچستان ستونزې تر څه بریده هوارې کړي ستاسو په باور؟
ګوره که دا زما خیال ډېر وخت پس ده، یا اول وار تاسو ویلی صحیح چې انتخاباتو سو او په هغه کې چې دی ډېر زیات په انګریزي کې وایي سپریټ مینډیټ، یو پارټي چې دی اکثریت وانخلو او دغه وجه چې دی دوه غټ پارټیان چې دی حکومت جوړي، یو دا وایي زه برخه نه اخم په دا دغه کې کابینه کې او دغه کې او صدر د پاره چې دی زموږ کاندیډیټ به تاسو اکسپټوي، دا مشکلات سته. په بلوچستان کې ډېر زیات دواړه پارټیان چې دی دغه وکړل، یو اګریمنټ وکړله په دې رضامندی دغه کړله، ظاهر کړله چې د پیپلز پارټي به حکومت وي او نون لیگ په هغه کې برخه اخی او سیکنډ پارټنر، او جمعیت علما اسلام فضل الرحمان صاحب چې دی مولانا صاحب خو ډېر زیات په غوسه کې دی، هغه دا ویلي چې موږ سره ډېر زیاتوب شوی دی او فوج چې دی هغه د پاکستان فوج چې دی هغه په دغه کې چې دی ډېر برخه اخیستې دی په سیاست کې، باید هغه په سیاست کې برخه وانخلي، او دغه وجه چې دی زموږ برخه چې دی په قومي اسمبلی کې او په د صوبایي اسمبلی کې کم شوې دی، او دا او موږ په حکومت کې یو طریقه باندې نکښینو. بیا پرون چې دی دوی یو ډله تللی وو او د مسلم لیگ نون سره لیدلی وو چې موږ خواهشمند وو چې په بلوچستان کې چې دی موږ په دا حکومت کې شامل شو، او هغوی معذرت ورته وکړله چې ډېر تاسو لیټ دغه کړله، او تاسو به اوس ګورو به چې مخته به څنګه دا دغه اوسي. نو جماعت العلماء اسلام ډېر یو تاسو ته معلوم دی چې په طالبان په دعوت او دغه مولانا فضل الرحمان تللی وو په کابل کې، ډېر خلک سره لیدلی وو، او د طالبان چې مشر دغه دی ایبت الله خونزاده چې دی چې زه خبر شوم چې هلته تللی وو یو ګنټه د پاره یا دوه ساعت د پاره، هلته ملاقات کړی دی، بیرته په تیاره کې کښېنستلی دی، بیرته کابل ته راغلی دی، او کم شیان چې هغه د هغوی سره ډسکس کړله نو هغه به خامخا به د پاکستان عسکری ادارې چې دی هغوی ته به هم دغه کړي، او حکومت کم ذمہ‌دار خلک دي هغوی ته به هم.
ذوالفقار صاحب وبښئ، دلته خو سوال دا اوسي د بلوچستان ستونزې به څرنګه هواروي، خو تاسو ډېر د افغانستان موضوع سره مسله وتړله. دا سشکاری سی فضل رحمان با پا دی نوی اطلاف کی نوی نو پا دی حساب که فضل رحمان نوی فضل رحمان پا خپل علا طالبان و سر دا افغانستان لا طالبان و سر سیتاس و مشاره ورتا وکره نجدی روابط لری نو چه فکر کوی چه دا پاکستان نوی حکمت با پا کابل که لا طالبان و سر چرنگا عدی کیو لری
زما خل ډیر زیات فرق نه ای چې تیر وخت چې د مسلم لیگ نواز دلته دغه پی ڈی ایم حکومت وو یا د پی ٹی آئی حکومت وو نو دلته تاسو یو ډیر زیات ښکارا خبره دی چې دلته فارن پالیسی چې کم ډیر زیات لکه افغانستان لکه انډیا اند لکه امریکا د سره چې دی زموږ ملټری اسټابلیشمنت چې دی برخه لري پاګه کې نو دغه یو انفلوئنس یو اثر لري نو دلته دا معلومیږي چې نوې حکومت به راځي هغه څه به چلیږي که دا په دعا کې چې کم کانفرنس وسو پاګه کې د پاکستان کم سټینډ وو بیا د پاکستان کم سټینډ پاتې شوی دی چې د پاکستان یو کنسیسټنت مسلسل یو دغه لري ډیمانډ لري چې تاسو به ٹی ٹی پی چې دی هغه خلک حواله کوي ما بی بلوچ ملیټنټس دی بی ایل ایف دی بی ایل ای دی هغه خلک به حواله کوي که حواله نه کوي نو خو دا خپل منځ سو باسي خپل خاور سو باسي قدم نه سي کولی نو تاسو به دا به پابند کوي چې دا ستې خاور استعمال نه کیږي زموږ خلاف نو دا هغه دا ورته وایي چې موږ نه کوو دا غلط ریکاگنائز نو بیا موږ به مخته ځو دغه سنو نو فعلال سټینډ اف پوزیشن د دې
مطلب نه نه دې ته بیا هم راشو خو مخکې تر دې چې دې تر شو ګلای اساس تر شم د شهباز شریف څرګندونې لرو دی وایي چې د نوي حکومت لپاره چیلنجونه په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې شته
میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس وقت بے پناہ چیلنجز کا مقابلہ ہے
زپو ہیگم چے نن سبا پاکستان لبے ساری گواخونو سرا مخامخ دے نن سبا د ترورزم بلی چپے فزانگڑی ڈول پا خیبر پختونخوا او بلوچستان کے زموک د زیاتو خویندو او رونو ژوند اخستی د پاکستان د امنیتی څنګه او پاو ځوانان شهیدان کړي دغه نوی اتحاد به د دې ترهګرو پر ضد مبارزه کوي همداراز د قیمتي پر ضد به مبارزه کوي
مہنگائی کے خلاف جنگ کرنی ہے
ګلاس د خیبر پښتونخوا ته کاور شو تاسو تازه عمل ته ورغلی وي څه فکر کوي تاسو چې دا کوم کسانو رائے ورکول له دوی سره مو خبرې کړې دي له بیلابیل خلکو سره مو خبرې شوې دي یو وی څه ویل چې دا نوی حکومت ته څه تمې او هیلې لري چې د پښتونخوا ځینې ستونزې په سره هواري شي
په شیبر صاحب که موږ وګورو په د اتمې فروری عام انتخاباتو هغې انتخاباتو نه مخکې یو داسې یو هوا په پاکستان کې وه یو رای وه چې پاکستان مسلم لیگ نون جمعیت العلماء اسلام فی او دا نور ګوندونه ملت پاله ګوندونه دوی به په دې انتخاباتو کې ډیر زیات رای وګټي خو که موږ وګورو په خیبر پښتونخوا خبرې زه یوازې کوم په اتمې فروری ولس هغه د هغې برعکس رای ورکړه او موږ وکتل چې پاکستان تحریک انصاف ته په خیبر پښتونخوا کې ټو تھرډ لکه په دوه کې درې تیهایی اکثریت ترلاسه شو لکه هغې ته د یو ګوند هغه ضرورت نشته چې هلته حکومت جوړ کړي د خلکو ستونزې هم دغه دي د ګرانې ستونزې بي د په خیبر پښتونخوا کې تر ټولو لوی ستونزې چې ده هغه د بدامنۍ ده نو د خلکو د ګرانۍ نم سر ټکولو او د دې ترڅنګ د بدامنۍ نه ډیر زیات که موږ وګورو د خیبر پښتونخوا جنوبي اضلاع بیا قبایلي سیمې او ملکنډ په دې کې په دې رستو هغه کې ډیر زیات د ترهګرۍ او د بدامنۍ پیښې رامنځته شوې دي چې خلک یې ډیر زیات اندېښمن کړي هم وو او په اتمه فروری هم خلکو ډیر زیات په شروع کې چې کله موږ کته د ووټ د اچولو شره ډیره زیاته کمه وه د سهار د اتو بجونو چې کله پولینګ شروع شو نو موږ وکتل چې تر ماسپخین پورې تر یولس دولسو غرمې پورې لکه داسې و چې خلک ډیر خال خال هغه ته تلل خو په هغه ورځ باندې دا یو حکومت کار کړی و چې انټرنیټ سهولت یې تړلی و نو رغو نو هغه د روابطو او دغه هم نو چې خلک خبرې دي ناقین روستو بیا خلکو هغه د ووټ اچولو شر چې دا غلګه بیا خلک زیات پولینګ مرکزونو ته او د رای اچولو لپاره تل شروع شو نو کوم ګور د خبر پختونخوا په هغه کې دا یو ډیر داسې و چې د کوم سیاسي کوم پندتانی دا غي هغه بالکل برعکس ثابت کړل چې هغه الته
په دغه برخه کې لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه اوس ګوره جنو د قومي ګوندونو په خبر پښتونخوا کې ډیر سخت اعتراض کړی دی
او هغه کې کوګوره د ایمل ولی خان د عوامي نېشنل پارټي په دې رسو کې په صوابۍ کې جلسه کړې ده او موږ په لومړي ځل دا غي د خولې نه د پاکستان د فوج خلاف کوم سرګندونی دي او خپ ښکارې ویلي چیرې په دې کې او د لک د اسمبلی د ټاکونو تاسو وګوري نو ټول چې کوم ملت پال غوندونه دي په خیبر پښتونخوا کې ذکر کوم بخنه غواړم ذوالفقار صاحب به تاسو د بلوچستان هم وایي چې هلته څنګه ملت پال غوندونه لمنځه لاړ لکه په دې انتخاباتو کې په خیبر پښتونخوا کې خو مکمل صفایا کړل کوم وګورم دا دې تر ازمه چې کدا و منیسټر غوندې قامي وطن غوندې دغه شان ملي جمهوریت غورځنګ دا چې کوم د نوی غوندونه راغلو ملت پال غوندنو چې دوی او پښتونخوا ملي عوامي ګوند لکه د دې خو یو کاندید هم کوم ګورو پبلیشن کې دا عوامي نېشنل ګوند یو څوکۍ ګټلې ده په خیبر پښتونخوا کې صرف یو څوکۍ ګټلې ده او په نور ځینو کې اولشتنه نو د دې اعتراض هم دا دی چې په دې هغه کې ډیر زیاته ټګي شوې ده او په دې کې د اسټابلیشمنت یا مقتدر حلقو په پاکستان کې که تاسو وګورئ اسټابلیشمنت د فوج ته اشاره کوي او فوج خو بار بار دا خبره اداغه کوي چې تل دا تورونه ردوي او د پاکستان د ټاکنو کمیشن هم دا خبره کوي چې دا انتخابات شفافه او د درغلیو نه پاکو خو کوم وګورو په دې رسټو کې ما دي فافین مشره دا چې په پاکستان کې یو نه حکومتي اداره ده او د انتخاباتو ساره نه کوي دا غي مشره سره ما مرکه کوله د مسرت قدیم صاحبہ نو غي ویلي چې را د انتخاباتو ډیره پوښتنه راپورته کړې دي په هغه ورځ باندې انټرنیټ ووتل شو په قومي اسمبلی په 206 شپېته څوک باندې عمومي انتخابات کېدل خو هغه کې بیا چې کله دا غي سارون کې یو سل دیش سارون کې ګمارل شوی خو هغه سارون کو ته بیا غ نتیجې ور نه کړل شوې چې کوم لپاره دوی هغه ګمارلیو نو هغه هم هغه ادارې هم ډېر پښتني راپورته کړي د مونږ ګورو په نړیوالو امریکای هم په دې باندې ویل دي چې رب باقاعده دي په دې باندې د غوښې خو چې کوم د سیاسي ګوندونو کوم اندېښنې دي او بیا چې کوم پرون په ثوابه کې چې د عوامي نېشنل ګوند کوم ولسی غونډه وه نو په هغه کې د هغه یو مشر دی او صوبایي غم او مرکزی مشر دی امیر حیدر خان هوتی او په خوانه وزیر اعلی هم پاتې شو هغه ویلو چې دا داسې انتخابات وشول چې چا ګټلې دا هغه هم د درغلی او شکایت کوي او چا چې بیللې دا هغه هم مظاهری او دغه کوي نو دا انتخابات د نورو کلونو په او دغه نه مخکې هم شاهزاده صاحب هغه تاسو خو هغه درکې ځکه هغه موجود هم ولته دی چې د انتخاباتو نه وړاندې هم ډیرو شنونکو دا خبره کوله چې د انتخاباتو نه مخکې د بیزابتګۍ او د درغلیو او دغه هغه مخکې نه د اندېښنې د انتخاباتو نه وړاندې هي شریک کړی بي
سوال په دې کې لکه څنګه چې تاسو ویل دا دی ایمال ولی خان خبرې به هم واورې دی هغه ویل چې شل کاله مې له د پاوچ ملاتړ کوو او وسینه کوم حتی دا خبره هم وکړه لیکن د اوس کا بلوچستان ته مخرب په بلوچستان کې محمود خان اسکزای غصه دای کنه وایسه د دې پرلط سره بزای او ځایم ذوالفقار صاحب کنه او نه به پرېښنه مستر څو پر د ازغم سیمان هم لري نه کوم او د خبرې تاسو
کوم قومي سملې ته هم زدا وایي مسله به وړم دا چمن د پرلط
څنګه دا قومي ګوندونه په ورته وخت کې د پاکستان له استابلیشمنت سره نږدې هم وو لکه ایمال ولی خان خبره چې ما یاد کړین له دوی سره مرسته کوله که دوی مرسته ونه کی کومک ونه کی نو په دغه سیمو کې به د امنیتي وضعیت کې خرابي را نش خرابوال زیات نش یعنی مطلب مې داره
خبره د دې چې زه صرف یو 2 سکند یو 15 سکند په دې خبرو کوم چې د پاکستان کې دا ډېر همیشه دا کیږي چې پی ٹی آی راځي نو د چا د مرسته یا ملټری اسټابلیشمنت د مرسته سره راځي او دوه پارټیاں لري بیا هغه نن چیرې دی بیا دوه پارټیان دوی نزدې راسي بیا دوی چې نزدې راسي بیا دغه پسته چې دی هغوی ده دا یو عجبه دا خو د پولیټیکل پارټیز همیشه دا خبرې کوي او څوک چې لرې ولاړ سي وایي زما خلاف ډېر سازش شوی دی. که 2013 کې که تاسو وګورئ محمود خان صاحب چې دی لس سیټان د راغلی وو نېشنل پارټي بلوس دغه ملت پال چې دی دغه راغلی وو لس سیټان د هغوی راغلی وو نو دوی حکومت جوړ کړل پنځه کال دوی د ډیولپمنٹ فنډ هم دغه استعمال کړل هر شی دا دغه وو نو د اسټابلیشمنت سره ډېر خوشحاله وي هغه وخت ډېر دوی دا خبرې نه کوله چې فوج مداخلت کوي او فوج دا دغه کوي. بیا چې دغه ولاړه 2008 کې بیا دوی دغه سه اوس دا دغه ویل یا زموږ خو ډېر مینډیټ خلاص شوی دی زموږ مینډیټ دغه سه بلوچستان نېشنل پارټي سردار اختر مینګل دی. نو سردار اختر مینګل چې دی هغه په دا تېر حکومت کې چې دی اپوزیشن کې وو د ده لس دغه ممبران وي دغه باوجود د حکومت مراد چې دی هغه د ده په لاس کې وو او بیا بعد کې اوس دغه وایي چې موږ نه پرېږدو. نو خبره دا دی په دې کې شک نه دی چې نن بلوچستان کې کرد پاټیان مرور دی او کم لکه چې ګولایا صاحب دا خبرې وکړل چې کم خلک چې دی څه ګټل یم دي هغه ویل یا ډېر لږ ملاو شوی دی باید زیات شوی وي بیا زیات شوی دی او څوک چې نه لري هغه وایي موږ ته شی نه دی ملاو
شوی. ذوالفقار صاحب سوال دا دی اوس کوته تاسو منګل ته اشاره وکړه اختر منګل ته کنه اوس اختر منګل هغه څوک دی چې تل د پاکستان له اسټابلیشمنت سره نږدې پاتې شوی دی او نور بلوچستان خو هغه د بغاوت کوي د پاکستان په ضد جګړې کوي. که چیرته د اختر منګل په څیر کسان که چیرته د محمود خان سګزی په څیر کسان که چیرته چې مخکې ګولایاز اشاره ورته وکړل د ایمل ولی خان په څیر او د هوتی په څیر او نور
آفتاب
خان شیرپا او داسې کسان دا له حکومته ناراضه پاتې شي او په دې دوو صوبو کې په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې روابط هم هغه امنیت هم خنه ده یعنی امنیت هم ګډوډ دی خراب دی د پاکستان چارواکي فکر نه کوي چې کدا امنیت نورم پس خراب شي بیرته اصل موضوع ته راشو د اسلام آباد او د کابل روابط په پسې خراب شي څه فکر کوي تاسو؟
یا دا خبره بالکل صحیح دی څوک دوی ټول کی لوی خبره ده د څوک ټول کی که بلوس سیمه کې ته وګورې چې پاټیان دی د یو بل سره چې دی ګر سره نزدې وال دوی نستا بلوس کوم پرستان چې وګورې ک ملت پال دا د 70 سره 1970 سره دوی چې دی خپل لارې جلا کړی دی او چې حکومت د نه په حکومت چې ختم شوی نو ګرد جلا جلا شوی پښتون قوم پرسته چې دی ملت پال په بلوچستان کې اول وارته محمود خان صاحب ورته د پارټۍ چې دی ډېر لوی برخه چې دی جلا شوی دی که نظریاتي ورته وایي چې نظریاتي دا خلک جلا شوی دی اے ان پی ګای دغه یو دوه اسمبلیان کې دوی ګټلې دي لکه 2008 کې ریپرزنټیشن ملاو شوی دی دغه وخت دوی ریپرزنټیشن دی نو دا دوی څوک شي نه دا ستا خبره صحیح دی چې که دوی یو ځای کښېني نو خامخا دوی علاقه دغه وګورې منشور کې زیات فرق نه دی دوی په سیاست کې زیات فرق نه دی هر پښتون قوم د پاره یا بلوس قوم د پاره هر پارټۍ چې دی هغه دغه غواړي چې زیات اختیارات سي خپل به وسایل دوی چې دی کنټرول وي دغه مشترک خبر دی په دا مشترک خبر هم یو ځای نه سي کې هغه په دې الزام لګوي چې ته به د شپې چې دی ملټري اسټابلیشن سره ملاوېږې سار دوی خلاف
جرګه هم رابللې وه چې ټول کام پرسته ګوندونه رایوځې کړي خو هغې کې هم دا ټول کامیابه نه شو. څنګه تاسو دې خبرې ته اشاره وکړله چې کام پرست ګوندونه هم دا یو بل میدا تورونه لګوي چې یو بل سره ملاو دي که موږ د آفتاب احمد خان شیرپا وګورو هغه د 2000 د جنرال مشرف په وخت کې هغه د کورونو چارو وزیر و د او بیا وروسته ورسره هم داسې پاتې شوی خو دې ځله اسټابلیشمنټ سره کېدی شي هغه روابط پاتې نه و ځکه هغه ورته نمایندګي ورنکړله هغه هغه یو ګوند یو هغه وانخو یو سیټي وانخوستلو. نو ذوالفقار صاحب ځکه تاسو خبرې کوه دې باندې نور مشرانو سره هم خبرې کړې دي په یو ټول پښتانه مشران چې دي هغه په دې یو خبره باندې سلا کېږي نه چې هغوی په یو ځای باندې هغه وکړي
گولایا صاحب کتا سو دغه کتل د مشران وې نه دغه سه ک محمود خان صاحب او ک ولی خان صاحب سره ما خب ما مش د چکوټی راتله له مش خبرې کوله ولې ګر سره جلا کیږي نه ولې هغه کستۍ په یاد یې غوې د چینی ماوس چې دی دا د محمود خان صاحب سره ستا او دا چې دی ګای موږ نه پریزي چې یو ځای سره سو ګای دو نزدېوال کېدل بیرته یو بل به یو خلاف دغه سه د بلوس په دغه کې وګوره دغه سستا زما خبر هلته چې دی یو ماشه اډوله چې یو بل دغه ستا ګروپ ستا هغه دی علیحدګي پسند چې هغه وایي چې موږ نه غواړو موږ ازادي پسند هغوی د ګرد ګوندو ته دا وایي چې دوی خو د اسلام آباد غلامان دي دوی دغه په اشارو دغه کوي دوی په پارلماني سیاست خو زموږ په کار نه راځي هغوی ریجیکټ کړی دي دغه نو دا په سوسایټي کې دونه ډیوایډ چې راسي نو څوک به دا دغه کوي زه پرسنل مزما پرسنل دا دغه دی خپله ما خپل د سترګ کتلې دی چې سردار اختر مینګل ته که څوک راسي چې دا نېشنل پارټي ډاکټر عبدالمالک بلوس دی د سره نزدېوالو کا بهتر دی تاسو دا دغه وکه هغه وایي دی دی ډاکټر مالک ته چې ورسي هغه وایي دی 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 مشال وګوري که دا خوشحال کاکړ دی کاکا سکشن هغه په دې جلا سو نو دا یو پرابلم ډېر لوی پرابلم دی
پښتنه هم دلته ده په داسې حالت کې چې دغه ګوندونه په خپلو منځونو کې یو بل تورنوي او سره یو ځای کېږي نه او دغسې ستونزې وي بلې خوا ته هغه بلوڅ ازادي غوښتونکي هم وسله په لاس کې ده او په خیبر پښتونخوا کې ټي ټي پي حملې کوي او ګلایا مخکې تاسو اشاره ورته وکړه چې خلک هم اندېښنه لري ځکه چې د دوی بریدونه زیات شوي په داسې شرایطو کې به بیرته هغه اصل سوال دا دی چې د اسلام آباد د نوي حکومت او د طالبانو روابط به څرنګه ښه کیدای شي آیا ذوالفقار صاحب تاسو فکر کوئ چې کیدای شي چې د نوي حکومت او د طالبان روابط به بهتره شي
او دې کې ذوالفقار صاحب لکه زه یو اضافه هم تاسو سره هغه کومه پندې سره زمینی هغه دادې کوم ګورو د پاکستان مسلم لیگ نواز یو که د طالبانو په اړه باندې موږ ګورو نو یو نرمغه غشتا په ګوشه په دغه کې نو ستاسو په نظر باندې آیا دیدو هغه دغه وکړي چې هغه غلطی فیصله ځکه چې د پیپلز ګوند خو هغه رنګ نظریه نه ده او د دیدو ائتلافي حکومت هم جوړی اوس په مرکز کې نو دا به خپل کې یو ټکراو نه وي
ګوره لوی خبره خدا دی چې که تاسو لږ خبر وکړل آیا دا ډیر لوی اهم سوال دی پاکستان مسلم لیگ نون خو که نزدېوال دی د طالبان دغه سره وه هغه د چا د وجه وه هغه د ملټري اسټابلیشمنټ د وجه وه نو آیا ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان مسلم لیگ نواز دونی به انڈیپینڈنٹی دونی کل اختیار لري چې خپل د مخه چې دی یو پالیسی جوړ کی او افغانستان او دغه د متعلق ډیر مشکل دی الدا ته طالبان رویه هم چې موږ ګورو اٹیچیوډ چې دی هغه هم ډیر سخت ده په دې کې په کار دا دی چې دواړه خوا سره دغه دی لکه تاسو ګورئ چې ډیپټی دغه دی عباس صاحب فارن منسٹر چې دی هغه دا خبرې کړې دي اوس دا د قطر د مخه چې زما خل پشپړلس تاریخ هغه دا خبرې کړې دي چې دا تصوراتی کنسپچوال دغه دی دا بارډر چې دی دا بارډر زموږ دغه نه دی دا خوا تا وا خدګر د پښتانه پرته دی دا زموږ دغه دی نو دلته دا ډیر سخت ریاکشن رااله نو د شیان چې دا راسي نو د دې مابینس کې ډیر زیات بیا نزدېوال نه ما خل ډیر زیات دغه دی ګیپ راسي او ډیسټنس راسي نو مزه نشکاره ما ګر سره دا خیال نه دی چې پاکستان مسلم لیگ چې دی هغه به دونی کل اختیار بلری او چې هغه یو دغه کی دوړو خواسره په کار دا دی چې یس یو دغه ستا یو چې ګډما چې چاینا چې دی هغه کټ پتا قطر کې وګوري هغه خپل اختلافي نوټ کښې شولا رشین خو ډیر زیات کښې شولا نو چاینیزم کښې شولا نو یو سافټ کارنر ډیر زیات لري چاینیز خپل امبیسیډر هم علاقه ریکګنایز کړي نه دی بیا هم خپل امبیسیډر هلته ناست دی نو هغه شاید یو رول پلی کولی سي چې په پاکستان او د طالبان په رژیم کې یا اډمنستریشن مابین کې څه لاره لیکه
دا خبر یو عزیزه کوم نسی شیبر صاحب ذوالفقار صاحب څنګه خبر وکړه کوم ګورو ته پاکستان تحریک انصاف چې کله تیر حکومت نو هغوی د چین سره کوم روابط اغه رنگ نو او د سی پیک چې کوم دا پروژې بي اغه هم زیاتره ودرېدلې بي. خو د دې برعکس د پاکستان مسلم لیگ نواز بیا د چین سره روابط او په دې پروژو کې نو دا یو اغه کې دی شي چې څنګه چې منځګړی شي او دا پکې یو مهم رول
په دې کې نو سوال دی ذوالفقار صاحب د چین خو ګوره په ورته وخت کې له پاکستانه دا غوښتل چې ټول ګوندونه سره نږدې شي، یعنی لکه څنګه چې د چین غوښتنه وله هغه خو په ځای نه شوه. نو چین پخپله داسې یو حکومت په پاکستان کې نه رامنځته کېږي چې د چین په غوښتنه برابر وي،
ځکه
مطلب دا دی د چین په د بهرنیو چارو د وزارت په غوښتنه کې دا خبره وله سي د پاکستان ټول ګوندونه باید سره نږدې وي. حتی د پی ډی ایم د حکومت په وخت کې هم د چین چارواکي سره راغلي او پاکستان ته همدا غوښتنه یې کوله سي باید ټول ګوندونه سره نږدې وي. خو په هر حال کبیر ته هم دې مسلې ته راشو ذوالفقار صاحب، ستاسو له خبرو ما دا واخیسته چې دا روابط به د اسلام آباد او د کابل سره نږدې نه شي. تاسو څه اټکل کوئ چې که دا روابط نږدې نه وو او دا روابط همدغسې وران وو او طالبانو په خپلو غوښتنو ټینګار کوه او اسلام آباد خپلې خبرې کولې، د پښتنو او د بلوڅو او په افغانستان کې د پښتنو او د دې دواړو ملکونو راتلونکی به څرنګه وي؟
ګوره که زه خو دا دغه وګوره، یو خو هغه د پښتنو او د بلوسان هغه ډلې دی چې هغه نیوټرل یو عام خلک دي، هغوی دپاره خو مشکلات پیدا کیږي. اصل کو زما خیال ټی ټی پی او د بلوس علیحدګي پسند کم ډلې چې هلته پرته دي یا هغه ګروپونه چې شته چې هغوی برید کوي او دلته دغه راځي، هغوی په زما خیال کم وخت چې افغانستان سره امریکن فورسز تلے او دوی خپل ټیک اوور کولا نو هغه د پاره ډیر مسلې پیدا وو، ډیر مسلې وو چې موږ سره بس اوس ټی ټی نه چې کم بلوسان د پاره دغه وخت رالی چې طالبان خپل یو سیاسي دغه د وجه بلوسان سره دغه وکړل چې تعلق موږ تاسو تعلق نه لرو، تاسو د خپل په دغه کښې نه علاکه کتې تاسو دغه وګورئ که هلته بلوسان دا ګروپونه چې دی اشرف غنی صاحب په حکومت په وخت کې چې دی په دوی ټکان کېدله مړه کېدله دو نو دا څوک کوله؟ دا خو هغه ټایم دغه وو چې طالبان کم شي دغه وو په هغوی الزام راتللی چې دوی دغه کوي، نو بیا بېرته هغوی دغه وکړله. نو دا د هغوی په فایده کې ضرور ځي زما خیال عام خلک دپاره مسلې به وي. ولې چې دا ټایم چې که دغسې په د چمن خلک دي که ترخم خلک دي که دا خوا چې دی سپین بولدک خلک هلته د افغانستان په هغه په برخه په خاوره پرته دي، هغوی دپاره ډېرې مسلې جوړېږي، راتلنګ تلګ یو بل سره ډېرې نږدېوال دي. نو پکار دا دی او دغه سیم پاکستان دپاره مسلې دا نه دي چې پاکستان دپاره مسلې نه دي، طالبان دپاره ډېر مسلې دی چې هغوی که دغه چوک سي دغه لاره دی هغه مرات شاید ایران سره د هغوی ته نسته کم د پاکستان او پاکستان د خلک. بیا ډېر خلک دلته چې دی دغه افغان ریفیوجیز دلته پرته دي، تر اوسه پورې پاکستان صرف هغه خلک چې دی دغه کړي دي شړلې دي دا ځای او استولې دي چې کم یو کاغذ نه لري مخته دوی دغه کوي مخته دوی دغه کوي چې هغه خلک چې کاغذ لري مګر افغان دي هغه ماسته دوی.
ذوالفقار صاحب ډېره مننه ګلیاس له تاسو څخه هم مننه، لیدونکو او اورېدونکو هم منندوی یم چې د خپرونې تر ډېره مره سره وکتله.
د ازادي راډیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه، زه سید شنواره مو په یوه بله اومه ورځ کې د اونۍ له تودو سیاسي او ټولنیزو پیښو له تحلیل سره کوربه یم. دا اونۍ راس راوړی چې چین تر کورونا هم خطرناک ویروس کشف کړی، خو ناسا بیا د سپوږمۍ په سطحه د انرژۍ د تامین لپاره د اټومي ریاکټور د نصبولو پروژه روانه کړې. اخوا بیا د افغانستان پیرکي یا بولاني د نړۍ په سل قسمه غوره ډوډیو کې یولسم ځای خپل کړی دی. بلخوا پاکستانی نظامیانو یو پښتنه سپین سرې مېرمن باندې تشدد کړی چې کوزه پښتونخوا یې ټوله لړزولې ده. دا ټول مسایل درته څېړم، خو تر هر څه لومړی د تېرې اونۍ د پیښو تاوده ټکي. له سقوط وروسته د ډاکټر غنی لومړنی خارجي سفر، هغه ته نږدې سرچینه وایي پخواني ولسمشر د سعودي عربستان په بلنه او پروتوکول مکه مکرمه کې درې شپې کړي او دا کار یې د ایران او طالبانو اړیکو ته خبر نه لري.
نو دوی نه غواړي چې بل مذهبي وسلواله ډله دې دوی په خلاف باندې ګام پورته کړي. زما له نظره دوی په همدې موخه مخکینی ولسمشر اشرف غنی ته بلنه ورکړې چې هغه په نړیوال سټیج محبوبیت لري او هم دننه په افغانستان کې د ولس په زړونو کې محبوبیت لري. دوی غواړي چې د ایران او چین نفوذ د همدغسې اشخاصو او دغسې کرکټرونو صحنې ته په راوستلو باندې راکم کړي.
له طالبانو پرته د دوحې کانفرنس دا ښکاری چې له دې کانفرنس وروسته سیمه او طالبان یو خوا او نړیواله ټولنه بل خوا یو بل ته سره درېږي. د افغانانو ترمنځ هم دې کانفرنس بحثونه پارولي.
تاوان افغانستان وکړه ځکه مسله د افغانستان په ګټه د افغانستان وه او ملت افغانستان ته ګټه رسېدل دا فرصت ترلاسه کړو. نړیواله ترلاسه نه دي ورکړي.
هغه اهداف لپاره چې دا راغلي وه هغه یې ترلاسه نه کړل او دا ناکام شوه. او په دې کې زه اسلامي امارات هم ناکام بولم. سره دې که چېرته اسلامي امارات ګډون کړی وای شاید یو رقم ضربه یې لیدلی وای، او چې ګډون یې نه دی کړی بل رقم ضربه یې. دا یو داسې دغه دی چې دواړه اړخونه تشریع غواړي.
دنیاوالو موږ ته د خپل ځان په نظر کتل چې راځي په بدله شرایطو پر اساس امارات اسلامي مشرتابه وایي چې لکه چې اوسه پورې دماغ خپل ځای ته نه دی راغلی.
افغانستان کې د انزوریزو رسنیو لپاره د خطر زنګ. کندهار کې د طالبان والی پر انزور اخیستلو بندیز لګول. د طالبان یو بل چارواکي بیا د رسنیو لخوا انزور اخیستل کبیره ګناه بللی. وایي ستاسو انزورونه به آخرت کې صادر نه غواړي.
کار لاس واخلي، د تصویرونو باندې ټول وخت مه تېروي. ولا تصویر اخیستل ګناه کبیره ده. ولا په ورځ د قیامت الله جل جلاله په حضور کې تاسو امر وکړي د دغو عکسونو ټولو ته ساور کولو باندې.
بندیز لگول دا یو ڈول لابی کول دی دار پروسے لپار چی پرسنیو باندے چار پرسنیو باندے چار پرسنیو باندے بندیزونا نور کم زیاد چی.
او په هیواد کې د تنفسي ناروغۍ او طوفان کرونا ختمه شوې، خو یو نیمه میاشت کې د هیواد په کچه سختو تنفسي ناروغیو 1516 کسان وژلي دي.
په درجه دویمه درجه ولایتو کې د تشخیصي وسایلو او د تداوی امکانات ډېر زیات محدود دي. دغه کومه شمېره چې اوس تر اوسه پورې اعلان شوې ده د اصلي واقعاتو په نسبت باندې اوس هم کمه ده. ممکن مرګ مړینې تر دې اندازې پورې هم زیاتې وي ځکه چې دا هغه رپورټ شوي کیسونه دي کوم چې شفخانې ته ورغلي دي یا مړه شوي دي دا راغلي دي.
بیا هم سلیمه شي. دا سیخ کاری چې د طالبانو حکومت ته د ایران له خورا ورنږدې کېدو وروسته سعودي عربستان د افغانستان په اړه پخوانیو جهتونو ته ورګرځي. په دې لړ کې آزادې راډیو ته باوري سرچینو ویلي سعودي عربستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی تیره اونۍ په درې ورځني سفر وربللې او د مکې مکرمې د والي او خاروالۍ په ځانګړي پروتوکول ورته په مکه مکرمه او مدینه منوره کې د عمرې او نبوي جومات د زیارتونو شرایط هم برابر کړو. د سرچینې په وینا د هغه د سفر په چارو کې د سانتیاو برابرونې لپاره د متحده عرب امارات او سعودي خارجه وزارتونو او د مکې مکرمې ولایتي ادارې ځانګړي برخه اخیستې وه چې په ترڅ کې ښاغلی غنی درې ورځو لپاره د عمرې پر ادایینې سربیره د شاهي کورنۍ میلمه و. ښاغلی غنی پر خپلو ټولنیزو پاڼو تایید کړی چې له یو شمېر افغانانو سره یې د عمرې او نبوي جومات د دوه ورځني زیارت پر مهال لیدلی. خدا چې په دې سفر کې ښاغلی غنی د مکې له چارواکو علاوه نور کوم سعودي چارواکو سره کتنه کړي. سرچینې د اوس لپاره په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خو ټینګار کوي چې له سقوط وروسته د ښاغلی غنی ناڅاپي سعودي ته تګ د طالبانو او ایران اړیکو ته خبر نه دی.
په دې وروستیو کې د طالبانو او ایران ترمنځ اړیکې ډېرې ښې او خوږې شوې دي او دغه نږدې اړیکې بیا سعودي عربستان د ځان لپاره یو ډول ګواښ بولي. په تېر کې ایران همدغسې حوثي اغیان د سعودي عربستان په خلاف حمایت کړل، هغوی هلته بریدونه وکړل او دا کشرله اوس هم روانه ده، دوام لري. نو دوی نه غواړي چې بل مذهبي وسلواله ډله دې دوی په خلاف باندې ګام پورته کړي. زما له نظره دوی په همدې موخه مخکینی ولسمشر اشرف غنی ته بلنه ورکړې چې هغه په نړیوال سټیج محبوبیت لري او هم دننه په افغانستان کې د ولس په زړونو کې محبوبیت لري. دوی غواړي چې د ایران او چین نفوذ د همدغسې اشخاصو او دغسې کرکټرونو صحنې ته پر راوستلو باندې راکم کړي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګری شئ. د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
دا به داسې حال کړه چې ایران او سعودي په غزه کې د جګړې لږ پیل کېدو وړاندې خورا نږدې شوي ښکارېدل، خو ناڅاپه دا نزدېکت بیرته د دواړو هیوادونو ترمنځ په لوی درز بدل شو. سعودي عربستان پر ایران تور لګولی چې په منځني ختیځ سربیره سیمه کې ورته د ترهګرو په ملاتړ ګواښونه متوجه کوي. دغه راز سعودي عربستان د طالبانو له بیا واک ته رسېدو راهیسې افغانستان نه پام اړولی ښکاري. او بالاخره د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په تړاو د دوحې غونډه له کوم محسوس تغییر او لاسته راوړنې پرته تیره شوه، خو ښکاري چې له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې راکړه ورکړه هم ورسره د ستونزو ښکار شي. د امریکا د خارجه وزارت ویان میتیو میلر په غونډه کې د طالبانو د نه ګډون په غبرګون ویلي، افغانستان یوازې د طالبانو د اوسېدو ځای نه دی بلکې نور ډېر خلک هم هلته اوسي چې د افغانستان په راتلونکي ټاکلو کې ونډه لري. دې غونډې ته چې شپږ افغان فعالان وربلل شوي وو، له دې منځه لطف الله نجفي زاده الجزیره ته ویلي نړیوالې ټولنې نور د افغانستان په اړه له طالبانو پرته د مخته تګ اراده کړې ده. خو د غونډې یوې بلې افغان ګډونوالې شاګل رضایي ویلي غونډه د بن او یا هم د قطر د نورو غونډو په څیر نه وه چې افغانستان د سرنوشت وټاکي.
سطح توقعاتی که از این جلسه وجود داره باید به درستی مدیریت شود، نه جلسه فعلی شبیه آنچه که در بون در سال 2001 اتفاق افتاد و نه این جلسه شبیه آنچه که در قطر اتفاق افتاد که مذاکره میان طالبان و غیر طالبان بود.
د ازادي رادیو راپورونه او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابلګي مې ویلي دا هم د ازادي رادیو د هغې خبرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمني خبرونه و دا به چلوله او ډاکټران به راغوښتل مخکښې ښځې دی که هم ډیر څه مې په ځان باوري شوم، ډیر څه مې ترېنه زده کړل.
د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالکبیر کڅام ویلي چې د دوحې غونډه کې نه ګډونې نړیوالې ټولنې سره اړیکې نه خرابوي، خو ګڼو افغان سیاستوالو ویلي چې د دوحې غونډه کې په نه ګډون طالبانو ستراتیژیکه تېروتنه کړې ده.
په خواشنۍ سره طالبانو په دې کې ګډون ونه کړ، ځکه طالبانو شرایط پلمه کړه. ما په ټوله کې دوه نیم کاله کې طالبانو دا خبره کړه چې موږ نړیوال کانفرانسو ته نه غوښتل کېږو، اما دا ځل ورته ښه فرصت ورکړ په نړیوال کچه ورته سټیج جوړ کړم. دوی به تللي وای، هلته خپلې خواستې به دوی له خپل شرایط به وړاندې کړې، خپل موظفین دفاع کړی وای، پیشنهادونه درلودلی لاندې ړلده.
مجلس تعین افغانستان پروگرام اجنڈا کے فلهذا ښکاري چې دوی خپل په اجنډا کې ناکام دي. خو دغه ناکامي دې معنا نه ده د ده که څومره که غربیان دا دغه کېږي اما زخمي مار ته پاتې کېږي، دا نور هم خطرناکه کېږي. او دا اسلامي امارت د دغې مبارکیګانو باندې باید متوجه اوسي. هغه ستونزې او مشکلات چې دوی ته مخکې شوي دي، د دې د حل لپاره باید د اقدام وکړي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش ویلي د طالبانو نه ګډون په غونډه کوم منفي اثر هم نه دی کړی، بلخوا داسې ښکاري چې ملګرو ملتونو دا غونډه د کوم هدف لپاره رابللې وه هغه هم پکې نه دی ترلاسه شوی، ځکه چین، روسیې او ایران افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو مخالفت کړی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي هم ویلي چې د ځانګړي استازي د ټاکلو موضوع د نړیوالې ټولنې نورو مشورو ته پاتې شوه. بلخوا دوه طالب رسنیو الامارا او نن ټکی آسیا پر ملګرو ملتونو تور لګولې چې افغانستان کې د نوې لوبې پیلولو لپاره د دوحې کانفرنس ناکام شوی دی.
د افغانستان سیمې او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختونکو پروګرامونو اوریدو لپاره ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له 1 د ماښام تر 2 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو واوري.
او د دوحې غونډه لکه څنګه چې میویل طالبانو پکې رسمي ګډون نه درلوده، بالاخره له کم تاثیره برخمنه تیره شوه، خو د سیمې هیوادونو خصوصا ایران او روسیې پکې د طالبانو د حکومت ملاتړ کړی دی. چین، ایران او روسیې که څه هم افغانستان کې د یو ملي دولت په جوړېدو د ترهګرۍ او مخدره توکو د مخنیوي غوښتنه تکرار کړې، خو دغو دریو واړو هیوادونو د طالبانو حکومت لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکل کېدو سره مخالفت ښودلی دی. او استازو لاغو افغانانو سره هم د طالبانو په وینا نه دي لیدلي چې د دوهې ناسته کې ګډون کړی. شنونکي وایي طالبان د ملګرو ملتونو د استازي له ټاکل کېدو ځکه ډارېږي چې د دوی پر حکومت به د ځینو نړیوالو غوښتنو تعمیل جبر شي، خو د سیمې قدرتونه بیا ډارېږي چې په دې سره به د افغانستان مسله چې له اوږده مهال وروسته د دوی تر اثر لاندې راغلې وه بیرته د سیمې له لاسه ووځي. برعکس د پاکستان ارادې بیا طالبانو ته بدلې شوې ښکاري. د پاکستان ځانګړي استازي افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ملاتړ کړی او هغو افغانانو سره هم ناسته کړې ده چې د مسکو په وینا طالبانو ترې غوښتي وو مه ورسره ګورئ. بل اړخ ته د غونډې تر ټولو جالبه برخه دا وه چې د پاکستان، ایران او روسیې استازو د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې او سیمې هیوادونو له نمایندګانو سره پراخې لیدنې کړي دي. په دې مسله کې د ایران حسن کاظمي قومي او د پاکستان آصف دورانی د افغانستان په اړه لیدنو کې تر نورو زیات مصروف وو. اوس هم د دوهې غونډې په اړه د نړیوالو افغان سیاستوالو او ټولنیز نظریات د طالبانو د چارواکو څرګندونو ته په کتو د دوهې ناسته یو ښه فرصت و. دې غونډې ته د طالبانو په غوښتنه د دوی سیاسي مخالفان هم نه وربلل شوي، خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي په خبره د طالبانو نورې غوښتنې د عملي کېدو نه وي. د افغانستان په سیاسي چارو کې د خاص نظر خاوند او د کورنیو چارو وزارت پخوانی وزیر علي احمد جلالي ویلي د دوهې په ناسته کې د طالبانو نه ګډون به دا ډله لا زیاتې انزوا سره مخ کړي. د چارو د ادارې پخوانی مشر فضل محمود فضلی بیا د دوهې غونډې ته په اشاره په طالبانو باندې نیوکه کړې، ویلي دغه استبدادي ډلې د افغانستان خلک یرغمل کړي او هیواد یې په نړیواله کچه منځوي کړی دی چې اړتیا ده خلک یې له داخله د مسایلو د حل لپاره راپورته شي. په بشري حقونو د څار سازمان مرستیال هی دربار بیا د دوهې غونډه کې د طالبانو نه ګډون ته په اشاره ویلي سازمان شوې ناستې کوم جادوی اثر نشي کولی چې له فشاره به طالبان بشري او د ښځو حقونو تامین ته مجبور شي. هغې ویلي له واک نه د طالبانو ناوړه استفاده باید په نړیواله کچه باندې جرم وبلل شي. د ډاکټر غنی پخوانی سلاکار ضیاءالحق امرخیل بیا ویلي د بهرنیانو پر ځای یوازې افغانان کولی شي خپلې ستونزې په خپل منځ کې سره د خبرو له لارې هوارې کړي. د جمهوریت دغه پخوانی چارواکي پر خپل ایکس پاڼې لیکلي د حذف سیاست باید پای ته ورسیږي، د زغم یو بل منلو او یووالي له لارې ستونزو ته باید د پای ټکی کېښودل شي. د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل بیا د دوهې په غونډه کې د طالبانو په غیر حاضرۍ کې د سیمې او نړۍ هیوادونو رول مهم بللی دی. ښاغلي نبیل د سیمې هیوادونه د طالبانو له حکومت سره په دوه مخۍ تورن کړي چې ګواکې دوی ټول د طالبانو له حکومت سره شیطاني لوبه کوي، ځکه چې د ده په وینا له یوې خوا یې د نه ګډون مشوره ورکړې او له بله خوا یې د یادې غونډې هر څه په خپلو ګټو باندې راوڅرخول. د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین رباني بیا د دوهې غونډې ته د سیاسي جریانونو نه وربلل لویه تشه بلل یو ټینګار کړی که ملګرو ملتونو بې طرفي مراتولی او باور جوړونه یې کولی نو نور جریانونه یې هم باید د دوهې ناستې ته بللي وای. څو افغان ځوانان مې هم پوښتلي چې د دوهې له ناستې نه یې څه هیله مندۍ لرلې.
نو د ښځو د حقوقو په هکله، د ښځو د مکاتبو په هکله، د راتلونکي د کار او د خلکو دپاره د کار د زمینې د برابرولو په خاطر باندې هم ډېرې پوښتنې وې، خو له بده مرغه د طالبانو نه شتون ډېرې پوښتنې بې ځوابه پرېښودې او دوی باید په ملل متحد باندې او په خلکو باندې ملي جامع باندې ځان پېژندلی وای، دوی باید وضاحت ورکړی وای، خو له بده مرغه دا غونډه زما په نظر بې نتیجې وه.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګری سي. د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
په دې کې شک نشته چې هر هغه غونډه چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب یا د نورو هیوادونو په وساطت باندې د افغانستان د ستونزو او اوسنیو کشالو د حل په موخه باندې جوړیږي ګټوره ده. اما دا چې د دوهې ناسته د توقع خلاف بې ګټې ترسره شوه هغه یو بل بحث دی، خو په راتلونکي کې دا دې ته ورته نورې ټولې ناستې به هرومرو د افغانستان د حکومت هغه ستونزې را کمې کړي چې په اوسني وخت کې له نړۍ سره د تعامل په برخه کې لري.
ویلیجی چیز مول فلمون کې ډیر مخه کړی دی
حضرت دې د دې ریایت کړتم کې یو کو قزان یعنی چی
مهمه دا و چې یو افغان شموله غونډه په توګه کې جوړه شوې تر څو افغانان ته کې هم وخت ورکړل شوی دی هغه شرایط یا هغه بد وسه چې افغانانو خپل دلته تجربه کړې ده په څرګند ډول باندې همالته د ټول نړیوالو پر وړاندې ذکر کړی وي نو دا به ښه وه د افغان په صفت باندې دغه غونډې چې د افغانستان د لیک لپاره د پردې تر شا کېږي زما په نظر باندې دا بې پایلې دي او هیڅ پایله نه لري ځکه په دې وروستیو کلونو کې دغه غونډې موږ ډېرې تجربه کړې
د افغانستان کښاله به سر ونیسي کڅنګه له دوه ناسي وروسته د افغانستان په تړاو دوه نورې نړیوالې غونډې ژر تر ژره را روانې دي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان پر ځای پاتې استازي نصیر فایق وایي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د فبروري په شپږویشتمه یو وار بیا خپل غونډه کوي دې غونډه کې به د ځانګړي استازي د ټاکل کېدو مسله د افغانستان د وروستي وضعیت راپور او د دوه د غونډې جزئیات وارزول شي بلخوا د اسلامي همکاري سازمان وایي ډیر ژر به د افریقایي هیوادونو ګامې بیا په کوربتوب د افغانستان د وضعیت په تړه غونډه راوبولي د افغانستان د جمهوري نظام له سقوط وروسته د اسلامي همکاري سازمان اسلام آباد کې هم یو نړیواله غونډه رابللې و چې د طالبانو خارجه وزیر پکې ګډون کړی و خو دې غونډې د افغانستان د وضعیت په تړه پریکنده اهداف نه ټاکل شول که څنګه د دې سازمان لخوا افغانستان لپاره ځانګړي استازي طارق بخیت ویلي افغانستان لومړی توبینو کې د خو د چارو شونن کې وای د اسلامي همکاري سازمان په تیرو 50 کلونو خصوصا تیرو 60 کلونو او له سقوط وروسته له افغانستان سره هیڅ مؤثر او د زړه لته لاسنیو نه ده کړی
د ازادي رادیو راپورونو او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی
قابلګي مې ویلي دا هم د ازادي رادیو د حق خبرونه د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ودا به چلول او ډاکټران بیره وختل مخکخي خزي دې کې هم ډیر سمې بزان باوري شو مډیر سمې تیرې نزدک کړ
او روس لاغې چې د طالبانو مشر ته نږدې طالب چارواکي او د کندهار والی ملا شیرین د ژوندې موجوداتو د حقونو په اخیستلو باندې بندیز ولګو په افغانستان کې یو وار بیا داسې ګنګوسي زیاتې شوې چې طالبان افغانستان ورو خپلې پخوانی دورې ته ستنول غواړي د کندهار د والی لدی امر ورسته حتی ریاست الوزرا په خپل ټویټونو کې د انزورونو نشر کم کړی دی خو تر ټولو سخت نیوه کې هغه محل لو پاره ولې چې د دوی د دعوت او ارشاد رئیس د خبريالانو لخوا د انزورونو خسل کبیره ګناه او بلل او عام محضر کې د ګیر نه پریخدو لامل خبريالان ملامت کړل
رسنۍ والا تاسو هم دایره پریږدي لدی کار لاس واخلي دا تصویرونه باندې ټول وخت مته راوي ولا ته تصویر اخستل ګناي کبیره ده ولا په ورځ د قیامت الله جل جلاله په حضور کې تاسو امر وکي اذا هو اکسن ټول ته ساور کول باندې
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره ملګری سي د افغانستان سیمه او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ facebook.com/azadiradio
موند پر سنیو کې د ټلویزیون د پاره ویډیو تا ټکل او د شانتي پر اډیو کې غټ او د رنګ په نور رسنیو کې په انزوري زو رسنیو کې انزور تا ټکل ورو نو زه فکر کوم په دغه بسری تو کو باندې بندیز لگاول دا یو ډول لابي کول دي د پروسې لپاره شي پر سنیو باندې چار پر سنیو باندې شار پر سنیو باندې بندیزونه نور هم زیات شي
او که څه هم افغانستان کې د کورونا د بیا راګرځېدو کوم راپور نشته خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي له تېرې یوې نیمې میاشتې راهیسې افغانستان کې د سختو تنفسي ناروغیو له امله 1506 اویا کسان مړه شوي دي سازمان په یو راپور کې ویلي د افغانستان په څلور د شولتونو کې د دې ناروغیو له امله ډېری مړې شوي ښځې او تر 50 کلونو کم عمره ماشومان دي د راپور مخې د روان کال د جنوري لومړی د فبروري تر لسمی نیټه پورې په ټول افغانستان کې د سخت ناروغۍ لکبله 2,40,201 د شپې حساب شوی چې نږدې 1,05,000 ماشومان او څباندی 1,60,000 خزیدي د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د دې ناروغۍ د ثبت شوی شمیر اوسنۍ اوسط د تیرو دریو کلونو په پرتله لوړ دی یاد سازمان د ورته ناروغیو لامل موسمی بدلونونه سړه هوا او د هوا ککړتیا بولی
سات سیر سیمو ته باید مخکې د مخکې نه باید اکمالات شوی د شپه و میاشت اکمالات په خواه که ده ورته و بزا و بسا مطمئنیم چه تر وادازه پوری بشیوی خوبیه هم تشخیص شو سال امکانات او د تداوی امکانات اکثریت د ټول فوکس په زون ولایت او په مرکز کابل کې دي. دلته هم د نفوس په پرتله باندې د امکانات محدود دي، خو په درجه دویمه درجه ولایتو کې د تشخیصي وسایلو او د تداوی امکانات ډیر زیات محدود دي. دغه کومه شمیره چې اوس تر اوسه پورې اعلان شوې ده د اصلي واقعاتو په نسبت باندې اوس هم کمه ده، ممکن مرګ و مړینه تر دې اندازې پورې هم زیاتې.
او سم ټولنیز شبکه تیرونه په ټولنیز شبکو د کوزی پختونخوا د هغه سپینسری مېرمنې په سر د پاکستانی نظامی ادارو پر ضد پراخ ورګون راپورته شول چې زوی یې ترې پوځیانو له کوره ایستله او پر دې سپینسری یې تشدد کړی دی. د خیبر درې د غافریدی اوسیدونکو وایي پاکستانی پوځیان په کور ور واوښتل، دا زوی وهلی او تر ننه زوی هم نادرکه دی. د کوزی پښتونخوا فعالانو د پښتنو ژغورنې غورځنګ مشرانو د پاکستان د پاوز دا کړنه د زرګونو هغو وحشتونو کوچنۍ نمونه بلل چې د دوی په وینا د پاکستاني ادارو لخوا پښتنو سره کیږي. او تیره اونۍ د طالبانو یو مشر او د خارجه وزارت مرستیالي د ډیورنډ فرضي کرښې په اړه په بې سابقه ډول پاکستان تر نیوکو لاندې ونیو چې پر ټولنیزو رسنیو یې موافق او مخالف بحثونه وپارول. عباس ستانکزي په لوګر کې د شوروي اتحاد د ماتې اړوند غونډې ته وویل ډیورنډ کرښه هیڅکله افغانانو منلې نه ده او دواړه غاړې ولسونه به یو وخت سره یوځای کیږي.
او یا یې خاطر سیمې خاردار پرې تېر کړی دی د پاسپورټ د ویزې تقاضا کې، دا ویزا او پاسپورت قطعا قابل ده قبول ندی او نه عملی کېدلای شي. دا قومونه څوک نشي سره جلا کولای، بلکې دا عمل دی دوی، دا تسلیم دی دوی به سبب دی دیسی چې بیا به د 1911 کال د بنګال موضوع را سرته کیږي او انشاءالله رحمان د ملکونه به آزادي.
د افغانستان سیمې او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختونکو پروګرامونو اوریدو لپاره ازادي راډیو د ماښام د شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له 1 د ماښام تر 2 بجو پر لنډو څپو 9.25 او 15 مترو واوري.
په ځواب کې د جمهوری نظام د وخت خارجه وزیر حنیف اتمر دا دریځ ستایل، خو ښاغلی عباس پوښتله چې آیا دا یې د حکومت دریځ هم دی که نه. بلخوا د پاکستان خارجه وزارت دا د ستانکزي څرګندونې ځان غوښتنه بللې او طالبان یې د ډیورنډ ساتنې ته وربللې، خو ځانګړي استازی یې آصف دورانی بیا د دوهې کانفرنس څنډه کې ویلي د ډیورنډ کرښې موضوع د پاکستان لپاره تمامه شوې ده. د طالبانو پلویان تیرونی د هغه ویډیو د خبرولو لامل تر سختو نیوکو لاندې راغلل چې په کې لیدل کیږي یو طالب په سپینه خلطه کې د پیسو د ډک پند سره ګرځي. طالب پلو فعالان ویلي دا د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د امنیت ښکارندوی کوي چې یو کس د پیسو له خلطې سره ښکاره کابل کې ګرځېدی شي. خو ګڼو نورو فعالانو ویلي دا د کورنیو چارو د نوي وزارت اړوند پارک دی او د پیسو پنډوکۍ هم له یو طالب سره دی، مګر برعکس کابل او ولایتونو کې د پیسو لپاره غلاوي لا هم په شدت سره روان دي. دا لا تیره نه وه چې طالبانو په فعالانو په تیره اونۍ کې یو بل عکس هم پورته کړ چې د کابل ښار په یوه څنډه کې یو کس د پیسو له خلطې سره ګرځي. فعالانو ویلي د نمایشي حرکتونو ویډیوګانو خپرولو پر ځای باید طالبان رښتیا د هغو جرایمو مخه ونیسي چې افغانستان کې روان دي، خو څوک یې په اړه د څه ویلو جرات نشي کولی.
د ازادي راډیو راپورونو او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابلګي مې ویلي دا هم د ازادي راډیو د هغې خپرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمني خپرونه و دا به چلول او ډاکټران بیره غوښتل مخکښې ښځې دې کې هم ډېر څه مې په ځان باوري شوم، ډېر څه مې ترې زده کړل.
او په ټولنیزو رسنیو د خوست هوایي ډګر د مسافرو د انتظار خونې یا ترمینل هغې ویډیو خپرېدو د طالبانو پر حکومت نیوکې پارولې چې لیدل کېږي ترمینل د نړیوال سټنډرډ پر ځای په یوه ولسي دیرا یا دودیز هوټل د خوړنځای په څیر برابر شوی. فعالانو نیوکه کړې چې د خوست پر هوایي ډګر چې خورا زیات لګښتونه شوي وو د ترمینل دا بڼه یې د منلو نه ده، او اوسنۍ واکمنو دومره هم نه دي کړي چې د ترمینل او انتظار خونې بڼه په سټنډرډ برابره کړي. د طالبانو پر اتک چې د دفترونو د ناستو بڼه هم د دیرو د حجرو بڼې ته اوښتې ده، خلکو غوښتنه کړې چې د نړیوالو ترمینلونو چارې دي سمې تنظیم کړی شي. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. د امریکا د فضائی تحقیقاتو ادارې ناسا راتلونکو وختونو لپاره د سپوږمۍ په سطح د ماموریتونو د خطر سراوي په موخه د اټومي بټۍ یا ریاکټور د جوړولو پروژې لومړۍ برخه بشپړه کړي. دې طرحې او پروژې ته ناسا د فیژن سرفیس انرژي پروګرام نوم ورکړی. وایي که کامیاب شي نو د آرتمیس ماموریت تر څنګ به راتلونکي کې د سپوږمۍ په سطح د انسانانو د اوسېدنې لپاره هم په کافي اندازه انرژي او رڼا تامین کړی شي. ناسا د فیژن ریاکټر د جوړولو په طرحه 2022 کال کې کار پیل کړی و او اوس یې دریو کمپنیو ته تړونونه ورکړي چې 12 میاشتو کې د فضایي اټومي بټۍ ډیزاینونه ورته وړاندې کړي. کمپنۍ مکلف